اوس مشال ریډیو ته وګي د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او زما تکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې هلي او سلامونه ومني. د بلوچستان په لورلای کې تیر ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي او مرکزي کمیټې ممبر ارمان لونی د وژنې خبر د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې پر وروسته نیمه کې به درته ورورولي او د سولې پر لور ولې د خپرونې وړاندې کړو. خو له هر څه مخکې د لسو بجو خبرو لومبے د مشال د خبرونو سرچکی. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کور کمیټې غړی ارمان جنید تیر ماښام د بلوچستان په لور لای کې وجل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي د لوکي باندې ښځو لپاره میډیکل کالج جوړوي. د ترکی چارواکي وایي چې په امریکایي کونسلګرۍ د برید مشکوک کس نیولې ده. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی ارمان لونی د پولیس په مبینه تشدد کې وژل شوی. نوموړي په یاد خارګوټي کې له څلور دنۍ درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ و او دی ونیو. له ارمان لونی سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل تیره شپه مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
فلاری باندې اس پی گاډیان راوستي یو دم ودرې دي ریاستي ادارې ور سره ولې پڅا دا ور دی کی دا غو سر کاغذان سره ور دره سره دی د پیو سره دا د کټ څنګه ماشینوي په دا باندې سی په رولم جوړولې ارمان لاړی وښلاته په روډ باندې مرول ارمان سب در وڅو څو شو دا ارمان ګای ودرې دي دا ارمان پر زبې یو شی نه راتلی.
محمد ابراهیم ارمان د وړانګي لونه ورور وو د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان وړانګي دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لونی د دې غورځنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعاله ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي فعال ارمان لونی خور وړانګي لونی د غورځنګ په پلویانو غږ کړی دی چې د ارمان د وژنې پر دې عمل کې د تشدد لارې اختیار نه کړي او د نه تشدد په مفکوره ولاړ پاتې شي. په ټولنې د میډیا خپور شوي یو بیان کې وړانګي لونی ویلي دي،
ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لاره نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
وړانګي لونی د دوه نیمو منټو دا پیغام په داسې حال کې خپور کړی چې د غورځنګ په پلویانو کې د ارمان لونی د وژنې پر دې عمل کې سخت غوسه خپره شوې. د غورځنګ مشرانو د ارمان د وژنې د پلټنو ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ژمنه ده چې په قبایلي دلو کې به پوهنتونونه او ښځو لپاره میډیکل کالج جوړوي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبره کې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وویل،
انشاءاللہ تعالیٰ کی کم وعدہ کرے گا پرائم منسٹر سے آگا وعدہ مانے منگ قائم ہے نہ صرف دا کہ ادبی کوٹا کی اضافہ ہو شاہ بل منگ کوشش کروں کہ الٹا یونیورسٹیاں نے فاٹا کی دننا میڈیکل کالجز زنانوں کا پارا میڈیکل کالج دا ٹول فیسلٹیز میں غور چلتا ور کچھ خلق و تسہولت ملاو شی.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي د لوی ځوانان د ملک په پېښورانه کالجونو کې د کوټې د زیاتوالي غوښتنه کوي. حکومت وایي چې کوټه کې اضافه شوې ده او نوره اضافه به هم وکړي. د خیبر قبایلي دلی چارواکي وایي چې د تورخم پولا د سلیرې ساته فعالېدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیرې ساته فعال وساتل شي. چارواکو مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دغه ټاسک فورس کې د دفاع، خارجه، داخله، ایف آی اے، نادرا ترڅنګ پوځي چارواکي هم شامل وو. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ قبایلي دله کې د یاد رنز وایرس یو لس کلنه ماشومه اغېزمنه کړې ده. تېره ورځ یاد مشر بابر بنیاتا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې باجوړ دله کې د پولیو ضد د کمپاین چارواکو همیشه د غفلت مظاهره کړې ده، نو ځکه د دې ناروغۍ د وایرس مخنیوی نه کیږي. بابر بنیاتا زیاته کړه چې په 2018 او 2013 کال کې هم د پولیو د کمپاین د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې تېره اونۍ د دې کمپاین اووه چارواکي د خپلو سوکو ګوښه کړې دي. د ترکیه امنیتی ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کانسلګرۍ د وسلوالي حمله په تور چې سلور کاله مخکې شوی وو یو مشکوک کس نیولی دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوکه خدا خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیه کې د یو چپې وسلوال ګروپ چې د خلکو د آزادۍ انقلابي جبهه ورته ویل کېږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه دا جبهه ترهګري د ډله ګڼي. هغه پرون د فوروری په دویمه د استنبول په اوجیلار سیمه کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې دوه ښځو په استنبول کې د امریکا پر قمتلګرۍ ډزې وکړې. یوه حمله کوونکي په هغه ځای نیول شوې وه خو دوهمه له هغه راهیسې ورکه وه. په ترکیه کې د هغې د نیولو لپاره 2,90,000 امریکایي ډالر جایزه هم اعلان شوې وه. د جرمنی پولیس وایي چې د هغه هیواد په شتوتګارد ښار کې 8,00,000 کسانو احتجاج پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسیټ پریس خبري ایجنسی د شتوتګارد د پولیسو په حواله ویلي چې د فروری له لومړۍ نیټې یې دغه سیمې ته د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړېدو مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبري ایجنسی ویلي چې پرون په شتوتګارد کې ډیرو اعتراض کوونکو زړ واسکټونه اغوستي وو او په فرانس کې له سونو راهیسې یو شمېر خلکو چې زړ واسکټونه اغوستي پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد اعتراضونه کوي. او وروسته خبر دا چې په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب شوی او یو لستنه نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او 2 د هندوستان سره تعلق لري. د بوسنیا پولیسو پرون د فروری په 2 نیټه وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین زخمیان شوي. همدې د مشال د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لوري د وژنې په اړه د یاد غورځنګ چارواکي څه غوښتنه کوي؟
موږ مطالبه ده د اف آی آر او دا خلک د ګرفتار شول چې د دوی په ډے ټو ډے بیسس باندې په یو وخت کې څنګه به د شایل کې او د خلکو ته سزا یو کول کوي.
د ارمان لوري خور وړانګه لوري په پښتون کام غږ کوي.
ادمي تشدد په لار بخپل لا عمل ټاکو. هیڅوک په هم تشدد لار نه خپلای. هیڅوک به هم تشدد تلاس نه چي.
په خوست کې ځوانان افغان سلطې هیله مند
په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
د خبرونې پروستۍ نیمه کې ورورولي او د سولې پر لور ونې دي خبرونې لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په پاړه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې پرون د بلوچستان په لورلای خارګوټي کې یو مرکزي مشر ارمان لونی د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. د لورلای پولیسو په دې اړه د سویلونه ډډه کړیو. د بلوچستان صوبایي حکومت هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتون غورنې غورځنګ غړیو د عمران لونی مړې د احتجاج په توګه په د لورلای په باچا خان چوک کې اخی وو او غوښتنه یې کړې چې د پاغي د پوجنه کې کړ کسانو ته سزا ورکړل شي. د رښتیني معلوماتو تر مخه دا محل د ارمان لوري مړې د کوټې په سیول روغتون کې پروت دی. د پوسټ مارټم په مخه تاسو مشال لري ته وګی را دي چې د منور شاه دا راپور ورکړي.
د خالی په مخام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی اربان لوڼی د پولیس په مبینه تشدد کې ووجل شو. نوموړی په یاد خارګوټي کې له سلور ورځنۍ درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ وو او دی ونیوه. له اربان لوڼی سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال وایي.
فلاری باندې اس پی ګاډیان راوستي یو دم ودرېد سره له اس پی سره ریاستی اداره ور سره ونی پتا دا ور دی کی دا وسر کاغذان سره ور دره سره دی دا اول دغه عمر سلام سره واچو د پیو سره دا کټ څنګه ماشینوي په دا باندې سپر ورما جوړولی ارمان لاله وسره ته په روډ باندې مرول ارمان څه به در وڅو څه شو دا ارمان ګای ودرې دی دا ارمان پر زبې یو شی نه راتلی ارمان جاته داله څه ختم وي مورته په موټل کې واخته چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سہولت نه وي.
محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لوڼی ورور وو او د کوټې په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګې دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په حالو ځلو او جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لوڼی د دې غورځنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعال ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه د دې پیښې تصدیق وکړ او لیکلی دی چې ارمان لوڼی د پولیس د تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړ. مشال ریډیو په دې لړ کې د لورلای ضلع د پولیسو له مشر عطا الرحمن سره رابطه وکړه خو هغه په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ایډوکیټ صادق خان علیزی وای د خالی په ماخام دوی خپل سلو ورځنۍ درنا یا پرلات ختم کړ خو له دې وړاندې هم څو وارې پولیسو په زور د دوی د احتجاج ختمولو هڅه وکړه. نوموړی وای
موږ مطالبه ده د سی اف آی آر او د خلک د ګرفتار کړل شي د دوی په ډے ټو ډے بیسس باندې په یو وخت کې نه به د شایل کې او د خلکو ته بسردا یو کول کېږي. موږ خپل د شی په سره په هفته کې د لیست مشکل مسله د سیاسي کبایلی دا هم ټول راځي بیا به مشوره پر کوو نو خلکو معلوم دي ټول چې کوم د پولیس الکاران دي هغه معلوم دي چې دا کار وکړي. دا چې د نن سی اف وایټل یو ارګن کېدای شي کار لکړي هغه زلم کېدای شي هغه څه کېدای شي خو په سمارټ ټایم کې پاتې لګیږي نه.
د یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په لورلای کې دغه پرلت د ښار په پولیس لاین د تحریک طالبان د هغې برید ضد شروع کړی و چې د جنوري په 9 په کې 9 کسان وژل شوي او 21 نور جوبل شوي وو. په دې درنه کې دوی غوښتنه کوله چې د دې برید حقایق دې معلوم او په ډاګه کړل شي او په آینده کې د ترهګر بریدونو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو که څه هم تاسو ته موږ معلومات در ورسول چې د ارمان ډونی مړ د کوټې په سیول روغتون کې پروت دی د هغه مرګري او دغه پیښې یعنی شاهد محب شیراز مشال لري ته وویل چې د هغه د پوسټ مارټم د پاره دغه مړې د غلطي خودل شوې ده او تر کومه چې پوسټ مارټم وشي دا غي نه پس پد خپل سیمه کله سیف الله ته وړي او نن 3 بجې د پاکستان د وخت مطابق به د هغه تدفین کیږي. دا رښتیا معلوم ماتو خو د دې محب شیراز دام وویل چې د دې وجنې نه پس د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پلویان راپارېدلي دي احتجاجونو باندې لاس پورې کړی خو د ارمان خور ورانګر لوڼی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی ده هغې په پښتون کام غږ کړی دی چې د تشدد لاره اختیار نه کړي. هغې دغه پیغام تیر ماښام په ټولنیزو پاڼو باندې خپور کړی دی. د دغې څه برخه تاسو ته وړاندې کوم.
نن د پولیسو لخوا په ویسته سوی دی او په لور لای درنه کې یې دوی تشدد باندې کړی و. په دې عمل کې ارمان مړ سوی دی او دا اول پیښه نه دی چې ارمان سره اوس دا داسې پیښه ده چې له اویا کاله له هر ارمان غوندې سړی سره سوی ده له ځوان سره سوی ده داسې پیښې له وخته سوی دي او زما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی. زما نوم ارمان خالی زما ورور نه ارمان د دې کام بچای و د دې وطن د دې خاوره وطن زموږ مور دی د خپلې مور د بقا د پاره یې سر ورکوي د دې خپلې خاورې د ژغورنې د پاره یې سر ورکوي او له دې فانی دنیا ولاړی. اوس ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم په تشدد لاره نه خپلوي هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي. موږ مشرانو پښتنو منظور پښتون او نور مشرانو چې څرنګه پرېکړه وکړه په هغه
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې پروان کال کې د پولیو اولنې کیس په باجوړ کې مخې ته راغلی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي وو چې دوی په باجوړ ضلع کې مخې ته راغلي وو. د دې وجوهات او حکومت چې د مخنیوي لپاره څه کوي په اړه تفصیل د منور شاه په دې راپور کې وو.
په باجوړ کې د پولیو نوې کیس رپورت شوی دی. د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا وای دغه وایرس د باجوړ خار په یو لسکلنه ماشوم کې موندل شوی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا په تیرو دریو میاشتو کې په باجوړ کې د پولیو شپږم کیس دی. د نور هیواد په سیر په باجوړ کې هم په بیا بیا د پولیو د مخنیوي کمپاینونه شوي دي، خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې د رانز وایرس نه ختمیږي. د دې څه وجه ده؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي څانګې پخوانی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اړه وایي،
غټه وجه دا ده چې کم یا څوک انکاریان دي په څه طریقې وانه چې یا ټیمرونه رسي هغه د خپلو ماشومانو فکرونه کې چېره په ریډو مزاورم په اخبار کې مورم چې پولیو کمپین شروع دی. زما ماشوم د 500 کالو نه کم دی، د پولیو قطرې لازمی دي. په دې خبره هغه ځان پوهیږي او انکاری ته هم دلته گزارش وکړم چې په دې کې د انکار د خبرې څه گنجایش دی، ځکه چې دا د قطرو مهم په دنیا کې د 1974 نه راغلی دی او په پاکستان کې 1978 نه د دې حفاظتي ټیکو پروګرام شروع کړی دی چې په هغه کې پولیو قطرې هم دغه نه پس وګورئ چې په کروڑو خلکو ماشومانو تر اوسه پورې دا قطرې واچولې. یعنی هیڅ داسې غلطه سره نشته کوي خو څه پورې به ډېر راښکاره شوی و کنه.
ډاکټر جانباز افریدی زیاتوي په اسلامي انساني او قانوني حوالو دا د هر مور پلار ذمہواري ده چې خپلو بچو ته د ګوزن د مخنیوي ساسکي ورکړي. د تیر کال نومبر په سلی رښتمه د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم لخوا ځانګړې ادارې په ریپورت کې راغلی وو چې د پولیو اهلکارانو د غفلت لکبل په پیښور کې خوښا درش زره ماشومان له ویکسینو پاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد عابد خان په دې حق له مشال لريو ته وویل د غفلت کونکو اهلکارانو خلاف کاروي شوې او له هغه وروسته کمپاینونو کې د مسلې ته توجه ورکړل شوې ده، خو په دې لړ کې د ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
انکاری معشومان اے حوالے سره موږ په ډیر غټ لیول باندې هلې ځلې شروع کړې دي. میډیم خپ کابو کې دا لګاږي سره موږ ډیر د نږدې نام ورسره مرستې شروع کړې دي. غټ غټ ټاک شوز کې زموږ کسان لاړ شي انکاری والدین هم راولو ځان سره کینو، نو پای کې دا وی چې مخامخ خبرې وشي دغې چې کمې هغه حوالے سره کم تحفظات وي او موږ لرې کولو کوشش وکړو.
بلخوا د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا خپل پرونی ټویټر پیغام کې ویل چې په باجوړ ضلع کې په 2018 او 2013 کلونو کې هم د پولیو د چارواکو کارکردګي د نشت برابر و، نو ځکه یې 13 هفته د پولیو مخنیوي ادارې او افسران د غفلت په نتیجه کې له خپلو چوکیو لرې کړی دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر وخت تاسو د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلی شئ. د دې خبرونې یو بل راپور تاسو پام را ګرځوم. د خبری سیمې د کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د ملک په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره څوکۍ د زیاتولو خپله ژمنه پوره کړي. د کوونکو وایي فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړېدو په وخت حکومت ویلي ول چې د ملک په هر اداره کې باید د داخلي لپاره ځانګړې څوکۍ ورته زیاتوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. چارواکي وایي دوی هم په خپله خبره ولاړ دي او هغه ژمنه به ورسره سرته رسوي. نور تفصیل طارق اورگزین اورو.
د حکومت سید الله قبیلی وای حکومت ور سراج منه کړی و چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کې دورسته به د میډیکل په کالجونو کې د قبایلز د کونکو د داخلي لپاره د ولسو څوکو ځنګړ کوټه د چند کوي، خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
چې کله اصلاحات شروع کېدل نو ګورنمنت د اصلاحات سره کې داوا دا کړی و چې د قبایل حکومت کوټه سیستم دی د ختمي نه ډبل کیږي به، نو مطلب زمو 17 میډیکل مخکې و نو د هرې جنسه 34 میډیکل سیټونه راځي، نه ها کوټه سیستم تر تروس پوری ڈبل نشولا
کچو ہم حکومت د ملک په انجینئرنگ یونیورسٹانو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي مخکینی کوټه لا یو سل شپاړسو څوکو تر یو سل پنځوسو پورې زیاته کړې ده. خود وزیرستان خان بادر وای
دی اولی سره زمونږ د کم متعلق ایجوکیشن ډپارټمنټ هم د هغې سره مونږ کېناستی وکړو. هغې مونږ ته انجینئرنگ چې کومه کوټه وه هغه ایک سو سوله کنفرم کړله. زمونږ زړه کوټه چې کومه وه انجینئرنگ یونیورسٹیو کې هغه ایک سو سوله وه او ڈبل کېدو نه بعد هغه دو سو بتیس ته رسېده، خو هغه اوس ایک سو سینتالیس ته، مطلب هغه ڈبل شوی نه ده، هغه کې لس دولس سیټونه اضافه شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای دوی ته هر هغه خبره یاد ده کومه چې له قبایلو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوې ده.
او کوشش میڈیکل کالجز زنانو لپاره میڈیکل کالج دا ټول فیسلټیز مو غواړو چلته ورکو چې خلکو ته سہولت ملو شي.
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چې جو ولی زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلی ته د خالی په ورځ د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د تورخم پولې دوره کړې ده. په دې ټاسک فورس یا ډله کې پوځي چارواکي او د وفاقي وزارتونو او محکمو لوړ پوړي استادی شامل وو. چارواکي وایي د دغې دورې مقصد دا و چې هلته د تورخم دروازې د سلیرې ساتلو لپاره خلاصولو جاج واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28 نیټه وزیر اعظم امر کړی و چې په روانو شپږو میاشتو کې دی په تورخم کې نرمی راوستل شي او د دې سلیرې ساتلو لپاره فعال کړل شي. نور تفصیل فرحت شنواری نور.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خالی په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په امر جوړ شوی ټاسک فورس د تورخم دوره وکړه. په دې دوره کې پوځي چارواکي د داخله وزارت، دفاع، اف بی آر، اف آی اے او د نادرا او د سنورو محکمو کسان شامل وو. دې ډلې ته د تورخم پولې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. دا دوره په داسې حال کې وشوه چې د جنوري په 28 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په روانو شپږو میاشتو کې دي داسې انتظامات ترسره شي چې تورخم دروازه څلیرشت ساعته خلاصه وي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت روان وي او حجم یې بیرته زیات شي. دغه دورې او د وزیر اعظم د اعلان په هکله د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته ویل
دوو چې دا کوم 24 غنټه کولاوی نو یو خدا دا چې محصول یو طرف نه بل طرف لا او بیا د زموږ د ترانسپورت او د غوی د ترانسپورت دا ټول چې کوم د دې فیدی دی دا به دوی ترسیږي او فوري به د خلکو ته حکومت د سامانونه او د دې دا چې کوم لا تګ را تک دی دا پټه مل تکيږي. نو ان شاء الله دې به خنه تایج راځي هم په کاروباري سطح باندې هم په محصول کې هم په ترانسپورت کې. و ان شاء الله ولزیز کوشش د حکومت د 100% دی چې حکومت مثالی کردار ادا کی پاغو شینو کې چې پاغو کې مخکې رکاوټونه وو.
د تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټس ایسوسییشن جنرال سیکرټری واحد شینواری وویل چې دې اعلان ته خوشاله دي خو باید دې سره سره دې سہولتونه هم ورکړل شي.
فیصله ته خو موږ خوشامدي دي او موږ خو چې موږ لا فیسیلیټیشن رانه کا په تورخم کې سینه 24 غنټې سو کې ساری دي شي. په تورخم کې خلک بس صبح 7 بجې لاړ شي بس 4 بجې باندې راتختی تر ځکه تر راتختی چې تور شپه دا او مطلب یو شی نشته، یو قسم سہولت نشته. مطلب پاورفل نیٹ مونږ ته دلته رائے ولی پکار دی چې افغان تاجرانو ته ویزا په وصولې کې اسانتیا پیدا شي. ویزا وصولې کې دوی ته ډېر زیات مشکل دی تاجرانو له نور ملکونو غوندې لکه چاینا په شان یا نور ملکونو په شان باندې څه ناڅه رعایت ورکړی شي چې ډېره سختي ورسره نشي کېدای. مطلب دوی به انشاءالله چې دلته به تجارت ته زړه ښه کوي.
د خیبر د لواړګي یو وګړی اسرار احمد وایي
دادا چې څلورش غنټي حساب سره به هر څه ډبل شي چې کوم کار مطلب ورځي حساب سره شو اوس په شپې مغښ شي چې څلور سولاره مکه راتلې به بازار لاره راځي نو دې سره به زموږ علاقې چې کوم غذای روزګار دی دا به هم ډبل شي دې سره به نوکرایم راشي او دا کوم مسافر چې دی دا مطلب غنټو غنټو درې دلی دي دوی بم یو طریقې کار باندې راځي څوک په مازیګر راځي څوک په ماخام طرف ته راځي څوک په ماخستان راځي نو دا به ټیم ټیم سره شي دی والي سره به لګرشن کم شي نو دا دوه ملکوز پارم یو خبره ده.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس د شمیرو تر مخه په 2012 کې پاکستان افغانستان سره د 2.5 ارب ډالرو تجارت وو خو په پول باندې د سختو پالیسیو لامل اوس دغه تجارت د 1 ارب ډالرو نه هم رقم شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټری جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورته د افغانستان خوست د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په دې هیواد کې د سولې لپاره د افغان حکومت امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې وستایلې. خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقوقونه ټاکنې بیان ازادي د ښځو حقوق او د افغانانو نورې قانوني ازادۍ خوندي وي. دوی وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الو خیل نور.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې سوله باید په تدبیر سره پلی شي. دوی وایي که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړي چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ د ملاتړ په موخه رابلل شوې وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال مشال راډیو ته وویل چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټه غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي او که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کم ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي. خو زیاتوي
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته په هغه کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سرې کرخې دي. مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولس د دې سره مخالف ده. که چېرته سوله کېږي نو په وکی ډول دې سوله وشي.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد د اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخواموي
افغانان اوس بدر شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملي پوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړي د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکې سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50 په سلو کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی ارمان جنید د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی. نوموړي په یاد خرګوټي کې له سرور دنې درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ و او دی یې ونیو. د پښتون ژغورنی غورځنګ د وژل شوي فعال ارمان جنید خور وړاندې جنید د غورځنګ په پلویانو غږ کړی دی چې د ارمان د وژنې پر ځای ملکي د تشدد لارې اختیار نه کړي او د نه تشدد په مفکوره ولاړ پاتې شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ژمنه ده چې په قبایلي دلو کې به پوهنتونونه او خودن پارامیډیکل کالج جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ملک په پیشورانه کالجونو کې د کوټې د زیاتوالي غوښتنه کوي. د خیبر قبایلي دلې چارواکي وایي چې د تورخم پوله د سمیر سات فعالېدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېر ورځ د تورخم پولې دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیرې ساته فعاله وساتل شي. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ قبایلي دل کې د یاد رند وایرس یو یو لس کلنه ماشوم اغېزمنه کړې ده. تېر ورځ یاد مشر بابر بنیتا په خپله ټوټر پاڼه ولیکل چې باجوړ دل کې د پولیو ضد د کمپاین چارواکو په نشه د حکومت مظاهره کړې، نو ځکه تېره اونۍ اووه چارواکي د خپلو شکو ګوښه کړې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کاپلګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوي وه یو مشکوک کس نیولی دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوي مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومېږي. د جرمني پولیس وایي چې د هغه هیواد په شتوتکار ښار کې 8 لکه کسانو احتجاج پیل کړی او پر زړو ډیجیلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوریدونکو اوس درته ونی د خبرونه ورورولي وړاندې کوو. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار بوروال کاکړ برابروي او دا غینه پس به د سولې پر لور خبرونه اوري چې بشیر ګواخ درته وړاندې کوي. نو اول ورو ورورولي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دي چې 1.6% دي، او بیا مسلمانان دي چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوا تللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 22 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لنڈ وقت کی گی تقریبا درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو تے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پنزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دا خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسلتی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسوي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی، او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې دی مشکل رسوو څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایي دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی وو.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی، چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو، په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه، نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو لمونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ، دلته یو کس دی دا څه کوي، موږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه لمونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپل څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول، دا شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه ترسترګو کیږي. زه خپل د ماده تقریبا په 14 کال کې زه یو ځل هم د داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشالیو لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپله د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایست انجینر باندې زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډیر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشته او مذهبي مراسم په آزاد توګه تر سره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو، د جمعې منځم هم دغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو، اختر منځونه همهلته کوو، او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شید چې همالته یو میلم برابر چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل شوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل شوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي ویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دا دي په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او که نه، نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتاً داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا کومه بده خاطره لرم په خپله دغه اولسو کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوي وي، داسې یو نیم اورېدلی دی، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه مونږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زمونږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زمونږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل هیڅ څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. په خوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله، بیل پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل، یو سپینګری وو یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې له هغې ځایه کډه کېدې ډېر زیات خفه وو. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود، خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپلې ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګ چې خلک که شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو، ښه وضعیت کوي. کله کله د ډایورسټي لمانځلو په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم ښه وضع کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو، دوی لا موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره زمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د د پوینا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیده احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري، خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري، نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې، حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې ډېری، څونه چې مختلف افکار دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي، نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دانه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملې، بلکې ورته احترام هم لرلې او برداشت هم کولای، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دې چې د بحث وخت کې ښه سمې بحث سره چې خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کګزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته په قران کریم کې وایي ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اساني خامخا شته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکي، یو بل ته چې دی ولټیټ کوي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکي.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
سولے پر لوگ
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم.
ما ملګری څه کوم همت کړی دی لته ته مشتابه مشتوله کوم خوند دي
وړانګا لوڼی ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی او په څرنګه تکلیف کې دی څنګه ظلم پر د باندې ترجیح پدې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی که ته سیاسي پوهه ښځې لورکې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار دا یو کام چې کوم دی هغه بګر سیاسي پوهان سي موږ چې دومره شاته یو موږ په خپل مابین کې دونې اختلافات لرو موږ خپل په یو بل کې سرفر ته یو موږ خپل پردای او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاردیز دی بل څوک ناسته سوني چې موږ له مخه چې سوني مخته پرمختګ کومونه دي سوني ملکونه سوني کومونه چې پر مخ تللي دي سوني چې طریقې یافته کومونه دي ټول ښځه له ځان سره پر څنګ وړي ده هغه ښځه او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پر مخ تللي دي.
تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس بدلن غواڑو تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس بدلن غواڑو پخپل وطن پغی کی زندگی او سکن غواڑو زندگی او سکن غواڑو زندگی او سکن غواڑو زندگی او سکن غواڑو پخپل تجلن غواڑو پخپل تجلن
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لوني د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د روب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټره کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شعوري توګه خپل کړي.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و نو هغه به سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره و مزل زه ادب ترالم نو چې دا ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم بیا سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقاعده رسمي تور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داول چې اوس د قامی سملې غړې دی ډیو رډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاد و بالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاد الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړلې دي هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیه مقابله کول نشي نو ځکه هغه راځي د غوټورونو مګه داسې لګي چې دا غه ایس سره خپې نه یم مو ته بار حبلی دې ته لګم ته دنیا ته وخا چې زمون قسم کوم راست ته کما غ پټه ایجنډا د نور ملکونو ولا چې مونږ مخکې بوړان دې بزو خو هغه سره بیا دغی د خپل دلیل په د پاسپورت کې بیا حقایق نه نو دا خو د دې زور زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پوه ته بل ټکی وسره نشته هم دا خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دا غدار دی او دا چې کوم د خپل خلاف سازش کوي
نور بزم په خور جن کیږي کار بدرنگ کیگی نو بکیگی نو بکیگی کٹات بل کی گتاوان زمانے اخڑا سمکاشی نسمان زمانے سوات پانچ وڑا وزیرستان
زمانے تاسیل مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری دا پختون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحیثیت کام پښتون چې موږ خبره کوو نو کې بحیثیت ښځه هم او بحیثیت انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. دا غیب وجدار زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې موږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نورم سیزونه کېږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شاید ته شي کور کې به کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کومې ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور د نه روانېږي که نه نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغوی حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغوی حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغوی خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغوی خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه.
یو یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې، منظور باندې، علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي، د دوی ښځې نشته په دې جلسو کې، د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی دی په باز زینو کې سکیورټی د وجه نه منشن کړی نو چې خزا و یا نه وازه نه خورا راغلی دی خو دې زل مونږ وایي چې وضاحت سره به یو مونږ وایي دا هم ویلی دی چې دا بخاره اوس راځي نو ما سره اوس په تاسو خبر نه وړاندې علي راغلی او هغه سره ما خبرې شو نو چې ما خور والا او زموږ کور نور زنانه بس د خیر سبا راورسی نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا داسې دا چې ته د خپل کور نه شروع کړې نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه چې تر نورو ته وایي چې ته بدل شه او د خپل ځای نه شروع کړې بل دا چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ څه خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې هم پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته نو هغې کې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې د هغې میندې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا وی هم خویندې مند خو او ته تاسو چې نمونه واغښته دي ښکاره هم دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کینی مونږ سره
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مثال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانه اخرسته مانه
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی استره اخلو بخوند
گرانو آوریدون که دادی نمخه چی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ